امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه نوشاب آشنا. د دوم خبری پښتو خپرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او د امریکا د ملي امنیت سلاکاران په ابودابي کې غونډه شوې دي په افغانستان کې د سولې په کوششونو غږیږي. په پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي او د اسرایل پوز ویلي دي چې د سوریه یو جنگي الوتکې وشتلې او غورځولې ده.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی په ولایتونو کې د کمشنرانو موضوع حل کړی ده.
دا خپل خوځات کې یو خبر ده، موږ په دې باور چې کیږي او وخت په دې کې مراد کیږي.
د افغانستان ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس وی چې د پاکستان حالات په افغانستان مستقیم تاثیر لري. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوزرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر ویلي دي چې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکاران او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دفتر لوړ رتبه چارواکي د ابودابي په ښار کې غونډه شوې دي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په حق لاغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نتا قادر شاه د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د متحده عربی اماراتو په مرکز ابودابي کې د دې یو ورځنۍ غونډې مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کوي. د جوزجان په ولایت کې د طالبانو او د داعش د ډلې د وسوالو ترمنځ په جګړه کې 300 تنه تلف شوي دي. د جوزجان د ولایت مقاماتو ویلي دي چې جګړه د درزا په ولسوالۍ کې شوې ده. محمد رضا غفوری د جوزجان د والی نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو او د داعش د وسوالو ترمنځ په دوه هفتو کې د درزاب د ولسوالۍ د مغول په کلي کې لږ تر لږه 300 تنه مړه او زخمي شوي دي. د 209 نمبر شاهین قول اردو مسؤول د امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش د ډلې معاون مولوي محمد اسلم پرون وژل شوی دی. طالبانو او د داعش ډلې تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي. د کابل پولیسو ویلي دي چې نن په 15مه امنیتی حوزه کې پرله پسې 15 توغندي لګیدلې دي، 3 تنه پکې زخمي شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې نطاق حشمت ستانکزه وایي چې لومړنۍ توغنده په افشارو کې په یو کور لګیدلې او 3 تنه پکې سرسری غوندي زخمي شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دوه راکټونو د وارولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون سبا ورځ په ټول هیواد کې رخصتي اعلان کړي. د رایو مرکزونه به سبا د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې خلاص وي. د انتخاباتو لپاره د رایو بکسونه، د رایو کارتونه او نور شان د رایو مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پاکستان په څلورو ایالتونو، اسلام آباد او قبایلي سیمو کې سبا د ملي اسمبلۍ لپاره انتخابات کیږي. د ملي اسمبلی او د څلور ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2000 زیات کسان کاندید شوي دي چې اکثر د لویو ګوندونو پیپلز پارټي، مسلم لیگ او د تحریک انصاف غړي دي.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه د عالی محکمې رئیسه ټاکل شوې ده. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نصار ویلي دي چې قاضي صاد طاهر صفدر د بلوچستان د عالی محکمې رئیسه ټاکل شوې ده. د نومبر د میاشتې، د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه وروسته به خپل کار شروع کړي. د میرمن صفدر نه مخکې د ایالتي محکمې قاضي القضات محمد نور مسکنځی وو چې د کارموده یې د همدې کال د اګست د میاشتې په 1 پای ته رسیږي. طاهر صفدر په پاکستان کې یو شمیر غټې دوسیې څېړلې دي. میرمن صفدر په هغو دریو قاضیانو کې یوه وه چې پخوانی پوځي دیکتاتور پرویز مشرف ته جزا ورکړه او په خیانت تورن کړ او محاکمه کړی وو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي ایران ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د یکشن به د ورځې غوښونه د حیرانتیا خبره نه ده. ترامپ په ټویټر کې ایران ته خبرداري ورکړې و چې هیڅ کله امریکا ته تهدیدونه ونه کړي، کنه نو د نورو رهبرانو غونډه به د عواقب سره مخ شي. د امریکا د انډیانا د پوهنتون د بین المللي چارو د پروفیسر ماوین د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه تازه ناندرۍ د دې ملکونو په دوه اړخیزو اړیکو کې خطرناکه مرحله څرګندوي. سپینمانی وایي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې غور کوي چې د یو شمېر لوړ رتبه پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالسو او سری اسنادو د کتلو جوازونه ورنه بیرته واخلي. که څه هم چې ترامپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنکی کې خپل غونډه ګټوره بللې ده، خو د ای بی سی نیوز او همداشان واشنگتن پوسټ یو تازه سروې ښیي چې په دې غونډه کې د ترامپ اجراءاتو ته زیاتو خلکو منفي رایه ورکړې ده. د اسرایل پوز ویلی دی چې د سوریه یو جنگي الوتکه چې د اسرایل هوایی قلمرو ته ننوتې و وشتلې او غورځولې ده. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د اسرایل د دفاعي قواو بیانیه وایي د اسرایل هوایی قلمرو ته د دغه جنگي الوتکې د ننوتلو څخه وروسته دوه پیټریات توغندي ورپسې خوشی کړل. دفاعي قواو دغه جنگي جټ الوتکه څارله، خو چې د اسرایلو هوایي قلمرو ته ننوته او دوه کیلومتره پرواز یې وکړ، نو بیا یې ورپسې پیټریات راکټونه خوشی کړل چې تعقیب یې کړي. د اسرایلو د اردو رادیو رپورټ ورکړی دی چې دغه الوتکه یې د ګولان د غونډیو د پاسه ویشتلې ده، خو ښایي د سوریې تر کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلې وي. د پوځي رادیو رپورټ وایي د پیلوټ حال نه دی معلوم. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. چین په سریلانکا کې خپل زیاتېدونکي موجودیت او حضور چندان مهم نه ګڼي او په دې تاکید کوي چې د نوي صدر اعظم میتری پالا سرینیسا سره یې نوې مخفي قرارداد نه دی کړی، خو د جنوبي اسیا د دغه ملک سره خپل اقتصادي همکاري صرف د سړکونو او لارو د جوړولو د ابتکاري پروګرام په اساس ټینګوي. د سریلانکا صدر اعظم وویل چې جمهور رئیس شی جی پینګ ورته پیشنهاد کړی دی چې هر پروژه چې غواړي 300 میلیونه ډالر ورته ورکوي. چین همدا اوس هم د سریلانکا د همباتوتا بندر کنټرولوي چې د دنیا د بیړیو د تګ راتګ یو ډیر مزدحم بندر دی. دې مسلې په هند او امریکا کې اندېښنې پیدا کړې دي چې چین به بالاخره په هغه بندر کې نظامی اډه جوړه کړي. په کاناډا کې د مشکوک بریدګر کورنۍ وایي چې فیصل حسین رواني ناروغي درلوده. فیصل حسین د یکشن به پوره د تورنټو په خار کې دزې وکړي، دوه کسې وژل او دیار لسنې زخمیان کړل. چارواکي وایي چې د دې پیښې په جریان کې حسین هم وژل شوی دی، خو دا نه ده څرګنده چې د په خپل ځان وشتلې یا د امنیتي مامورینو په دزو کې وژل شوی دی. د بریدګر کورنۍ د پیښې د قربانیانو سره غم شریکي خوده ده. د یونان مرکز اتن ته نږدې اور لګېدلې، نه سل وختونه پکې مړه شوي دي او شاوخوا یو سل سلویخ کسه نور زخمي شوي دي. د اور وژنې عملیات دامه لري، خو د شاوخوا سیمو خلک سرپناه پسې ګرځي. د یونان حکومت د اروپایي ټولنې نه مرسته غوښتې ده او چارواکو خلکو ته ویلي دي چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. او په یو نوي کتاب کې په دې حقله اټکل شوې ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې څنګه جګړه پیل کېدل شي. د دې کتاب د پلان او ستراتیژۍ اصلي مقصد او هدف دا دی چې په شمالي کوریا کې تازه تاوتریخوالی او سرحدي مرګانې پیښه د غلط سیاسي افهام او تفهیم له امله ډېر زر د اتومي جګړې سبب کېدلی شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنۍ له زیاتېدونه اندېښمن دي. په دې هکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري، خو تر دې مخکې درته دا رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسون وایي په ولایتونو کې د کمشنرانو موضوع حل کړې ده چې په یوه یا دوه ورځو کې به په رسمي توګه معرفي شي. لیمینیا زیل کابل په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغه کمیسیون د کمیشنرانو لست به په یوه یا دوه ورځو کې د ریاست جمهوري لخوا دوی ته ورکړل شي چې له روزنې وروسته به یاد کمیشنران ولایتونو ته ولېږدول شي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز وویل
لانه کمرغه زموږ د کمشنرانو موضوع تقریبا حل شوې ده. هغه بحثونه مو چې له حکومت سره درلودل د کمشنرانو د اسنادو په برخه کې چې کوم نواقص احساسول رفع شوي دي. موږ یو ځل بیا پیشنهاد لیږلی. هغه معلومات چې زه یې لرم، انشاءالله نن یا سبا به د ټول افغانستان د کمشنرانو مسله حل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نږدې دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ریاست جمهوری ته ولیږه، چې جمهور رئیس غنی له دغه لیست څخه 20 کسان د یاد کمیسیون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې ولایاتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو موجودیت به د دې لامل شي چې خلکو ته د شکایتونو په ثبت کې ډېره اسانتیا برابره شي. د شفافو او عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل:
دا خپله په ذات کې ښه خبر ده، او موږ په دې باور چې دا به وتوانی کمیسیون ته په دې باندې مرسته وکړي چې هغوی وتوانېږي اول په ولایتي کچه باندې چې هلته د دوی دغه لاسرسی دفترونه خلکو ته لاسرسی وړ دي، څوک چې شکایت کوي اعتراض کوي هغه سات آسانی سره کولی شي دوی دفترونه ته مراجعه وکړي. نو دا یو اړخ ده، هغه وخت نه دی ضایع کېږي، تلف کېږي. او دوم، کابل له ولایت څخه چې خصوصا هغه لرې ولایتو نسخه لرې پروت ده، د هغوی لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي او وخت په ده کې مراعات کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په درې کټګوریو کې 650 شکایتونه ثبت کړي دي، چې په دغو شکایتونو کې نږدې 200 د غیر مسؤولو وسلوالو درلودل، 130 د هغو احتمالي کاندیدانو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې له لومړني لیست څخه نومونه حذف کړي، او پاتې نور په لومړني لیست کې پر راغلیو احتمالي کاندیدانو دي چې د قتل، غلا او له مالیو څخه د تېښته شکایتونه پرې شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي، او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي، او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې شان نشته که تاسو د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ، که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابې ده وګورئ. خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموماً کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادیږي چې د نامنۍ پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې، او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په 10 بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 11 تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عملیات او یو لس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاد سره روانه ده. او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسي جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوری مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته، او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سپینمانی وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د یو شمیر جګپوړو پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالس او سری اسنادو د کتلو جوازونه واخلي. د دې علت د هغوی له خوا نه سخت انتقادونه ګڼل کیږي. له بل پلوه د امریکا ولسمشر ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په هلسنکی کې خپله غونډه ګټوره بولي. نسیم ستانزی په همدې اړه رپورټ لري.
د هلسنکی په مجلس کې له ولسمشر ټرمپ نه د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه په داسې حال کې پوښتنه وشوه چې ولادیمیر پوتین یې څنګه ته ولاړ و.
ما خلک ما ته راغلل، دین کورټس راغی او یو څو تنو نورو راته وویل چې دوی فکر کوي چې روسیه پکې داخله ده. جمهور رئیس پوتین را سره خبرې وکړې او ویل روسیه داخله نه و.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې د دې سرمشریزي ملاتړ وکړ او ویل دا په یاد ولرئ، ما هیڅ د دې ورکړي خو دیموکراتان قانع نه دي.
څرګنده ده چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په مخ کې ویرېدلې ښکارېده. هغه له څه نه ډارېده؟ آیا پوتین له خوږې ګوتې نه نیولې ده؟
د دغو انتقادونو له امله ولسمشر بالاخره د روسیې د مداخلې په اړه یوه پیاوړې اعلامیه ورکړه.
موږ به په خپلو انتخاباتو کې د مداخلې د هر ډول له هڅو مخه ونیسو او په شا به یې وتنبوو.
عامو امریکایانو هم د هلسنکی د غونډې په تړاو سخت او چټک عکس العمل څرګند کړ.
پوتین د یو ځیرک خو شریر سړي په څیر دی. هغه کنټرولونکی خاصیت لري او زه فکر کوم له ټرمپ نه یې ناوړه استفاده وکړه.
سپینه او لنډه خبره دا ده چې وی بایلله او اوس خط خواشاک ته هم لاس اچي.
یوه تحلیلګره ایلن کامر کوي ښایي ولسمشر ټرمپ خپل ځان ته تاوان رسولی وي.
I think it's lasting political damage.
زګومان کوم دا دوامدار سیاسي تاوان دی، خو تر دې مهمه دا ده چې د هغه جمهوریت ریاست هم دوامدار ضرر او تاوان دی.
د ولسمشر ټرمپ او پوتین مجلس د رای ورکونکو په لیست کې نور مسایل هم ورزیات کړل چې د رای ورکولو په وخت کې پرې ژور غور وکړي. یو تحلیلګر جان فورټیر وایي عام جمهوری غوښتونکو اوس هم له ولسمشر ټرمپ سره دي او پر هغه باور لري، خو د ګوند نخبه او جګپوړي کسان د هغه په برخه کې سره متفق نه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پرون شپه پای ته ورسیدل. سبا به د پاکستان خلک د هیواد ملي اسامبلې لپاره 350 استازي وټاکي، خو د مدني حقوقو فعالان څېړونکي او کاندیدان وایي چې په بریدونو کې د کاندیدانو په نخښه کولو سره سګنی کمپاینونه تر ټولو خونړي کمپاینونه وو. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د ټاکنیزو مبارزو شور پای ته رسیدلی او په ځای د پاکستان په سړکونو د سبا ورځې د عمومي ټاکنو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره یې له لویو ګوندونو پیپلز پارټي، مسلم لیگ او د تحریک انصاف څخه دي.
زموږ هیواد په کړکیچ کې دی. موږ هیله لرو چې ښه خلک انتخاب شي چې هیواد د پرمختګ په لور روان کړي. د رایه اچونې د مرکزونو د امنیت په اړه خلک رضایت لري. زموږ هیواد د مخ له قحطۍ او قیمتي د تیلو د لوړو بیو او د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ټیټوالي له امله کړیږي. خلک باید داسې کاندید ته رایه ورکړي چې دا ستونزې حل کړي.
خود پاکستان پر ټاکنو باندې د مخالا د پاوز لخوا لاسوهنې او ناامنۍ سیوری غوړولای. څېړونکي وایي د پاوز لاسوهنې ښایي د انتخاباتو پایلې پاکستان له دوامداره بې ثباتۍ ونه ژغوري او نه به هم د پاوز او ملکي حکومت ترمنځ اړیکې ورغوي.
پاکستان ډیر جدي ستونزو سره مخامخ دی. زما په باور په تیرو وختونو کې پارلمان یا د ائتلافي حکومتونو جوړول بریالي نه و. پاکستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره یو باثباته حکومت ته اړتیا لري، ځکه د پاکستان نه د باندې په مجموع کې موږ د یو کمزوري هیواد په توګه پیژندل کیږو چې اداره، حکومت او د بشري حقونو وضعیت یې کمزوری دی.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پاوز او آی اس آی د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس مهال په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسوي.
عمران خان بل ډول سیاستوال دی. په تیرو شلو کلونو کې د هغه ګوند داسې یوې کچې ته ورسید چې اوس د حکومت کولو خوب ګوري، او هغه د کمپاین په مهال ویلي چې د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې به ډیر ورغوي.
که څه هم عمران خان له 1990 کال نه راپدې خوا په سیاست کې دی، خو د هغه ګوند په تیرو دریو ټاکنو کې پاتې راغلی او هیڅکله یې په حکومت کې دنده نه ده ترسره کړې. چیرونکی وای عمران خان په اتومي وسلو د سنبال پاکستان اداره کولو ته چې 2 میلیون نفوس لري هم پوره تیار نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ایران ولسمشر ته د ډونالډ ټرمپ تن اختار چې ویلی وو هیڅکله امریکا مه تهدیدوه په تهران کې د چارواکو خبرګون راپارولی دی. ایران د تهدید کولو د خبر په ردولو سره ټرمپ په جنګ طلبۍ تورنی. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په شپه د ایران جمهور رئیس ته په ټویټر هغه وخت واضح پیغام ورکو چې ولسمشر روحانی ټرمپ ته ویل د زمري د لکۍ سره لوبې مه کوه.
خوب باید بفهمند
مونږ نه غواړو چې د امریکا سره په جګړه اخته شو، خو دوی باید په دې پوه شي چې د ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. دوی باید ښه په دې پوه شي چې د ایران سره سوله د هر ډول سولې مور ده.
د بدبینۍ دا بیانونه په کالیفورنیا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د وینا وروسته وشو.
روانو مظاهرو او د برحال رژیم 40 کلن استبداد ته په کتو سره زه د ایران ولس ته پیغام لرم. متحده ایالات ستاسو غږ اوري، امریکا ستاسو ننګه کوي او امریکا تاسو سره ده.
د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا د ایران سره په جګړه اخته کیدل غواړي.
ګورئ، ولسمشر د ایران ځواب ورکړی او هغه ایرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته اختار ورکړي. که څوک جګړه راپاري نو هغه له ایران پرته بل څوک نه دی.
ځینې ارزونکي وایي په داسې حال کې چې امریکا په ایران د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو طرحې جوړی، ایرانیان په دې باور نه لري چې د امریکا نظامی اقدام به هم کیدونکی.
ولسمشر دا واضح کړی چې په منځنی ختیځ کې امریکایي عسکر نه غواړي، حتی نه غواړي په سوریه کې عسکر وساتي. نو په دې اړه پوښتنه نه پیدا کیږي. خو د بمبارتیا دې ته ورته اقدام باندې هم شک لرم، ځکه ایران د مخه خپل اتومي پروګرام محدود کړی دی او لا هم د امریکا برعکس د ایران د اتومي موافقې اصول مراتی.
د سپینې ماڼۍ ویانده او د ټرمپ د حکومت نور مسؤلین وی د امریکا د پالیسۍ هدف د رژیم بدلول نه دي، بلکې دا چې هر څوک په تهران کې رهبری کوي مهم هم نه دي، خو د امریکا هدف دا دی چې ایران اتومي وسلې ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د کندز د قانون وایي چې سږ کال د دوی پالیزونو ښه حاصل نه دی کړی، د دې په خاطر چې له پالیزونو نه خپل مصرف پوره کړي خټکی په لویو موټرو کې کابل او نورو ولایتونو ته وړي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د قندز للمی خټکی د اوړي په لومړۍ ورځو کې پخیږي او تر هغې وروسته د ابي ځمکو خټکی، خو سږ کال د قندز بازار ته للمی خټکی نه و راوتلي، ځکه چې کرل شوي پالیزونه یې د بارانونو له نشتوالي وچ شوي دي. دهقانان وایي چې سږ کال ابي ځمکو کې کرل شوو پالیزونو هم حاصل نه دی کړی، ځکه چې د سور په میاشت کې ګلۍ ووهل او تر هغې وروسته یې مرض وکړ. د قندز دهقانان وایي چې مجبور دي د خپل پالیز خټکی کابل ته یوسي چې خپل شوی مصرف پوره کړي.
نوم مې محمد رسول ده، د خوجالتان پل مومن خان اوسیدونکی یم. تقریبا 12 جریبه شاوخوا خټکی کرلی وو، ګلۍ باران راغی، بس بریښنا سو دغه خټکی خرابه سو، ټول توباد وول سیسا پہ اوس خو بوټی وچ سو. اوسېدو یې هغه وخت نه شروع کړی وو، تو اوسه پورې تقریبا په سلو کې 40% اصلات به مې جکړی او دا 80% سیاوی لاړ. کابل ته مې ورې وړل 1.5-1.5 روپیې جوړې کړلې او مصرف کړم 2 لکه وې. دغه اصلات کړی
خټکی دلته چې موټر ورته راولو وې درو مردی کاران ورته نسو یو موټر لپاره مثال اته نفره نه نفره لس نفره پورې بارولو باندې درې زره درې نیم زره څلور زره داسې مصرف لري ته یو موټر اته سوه منمې زر منمې پنځلس سوه منمې خټکی چې یو تعداد مونږ وړو دغه خټکی په یو سل اتیا روپۍ یو سل اویا شپېته خرڅېږي دا نور خټکی چې دي زرمتي هغه په یو سلو شل روپۍ یو سلو دېرس روپۍ داسې نرخونه وو دغه سږنی کال چې داسې ګلۍ وسوله دغه فت سو پاریزونه ټول ګلۍ وهل ټول وچ سو پاریزونه مرض پکې ولګېده خټکی وانه چول بعضې بوټي وچ سو بعض خټکی ونه نیول یو خټکی نیول یو خټکی هغه کله خپل مصرف پوره کوي
د شمال ختیځو ولایتونو خټکی د هیواد جنوبي او مرکزي ولایتونو ته وړل کیږي خو له دې پرته ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي په قندوز کې د خټکیو یو تن سوداګر وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار او د دهقانانو د زراعتي حاصلاتو پر نرخونو منفي اغیز کړی
حزب الله د پرون ناتیر د پجار برکه جنگونو نو لارې بند وي یعنی کا خټکی دی پکې په لزر خرڅ ولاغه 5000 ترغله په دې چې زیات راو کاګل نو دغه تاثیرونه د جنگو خو دغه دی یو ورځ کې تقریبا 300 یا 500 پکې به راځي هغه یو ورځ کې یو د فشپک سوال نه مخاله بازار خرابې ټټیږي او نارضانه باندې خرڅېږي فعلا مارکیټ خو دغه پکې به راځي دا په کلو ناراضي سپګه یو ضعیف خټکی پکې باري که څه خو سیږي چې پکې به موږ اخلو د کاغذ موټر دیږي لغمان ته جلالآباد ته یا کابل ته کې واریږي بس تجارت یې بارو خپل کمیشن ته نه اخلي هلته هغې به په من خرڅوي موږ دلته پیکه به اخلو 5000 څلور نیم زره شپږ زره اووه زره هغې به په من خرڅوي ټیکې تخمینا اتیا منه سل منه داسې یعنی چې زیات اوسېږي سل منه
د قندوز د زراعت د ترویج مدیر مجید حافظ وایي چې سږکال قندوز کې تر شپږ زرو هکتارو زیاته للمي او آبي ځمکو کې خټکی کرل شوي و خو للمي خټکی وچ شوي او حاصل یې نه دی کړی
د شروع سال ما بارندګیهای کافی نداشتیم قسمت خربزهای للمی ما حاصلات
په قندوز کې څلور زره درې سوه څلیرش هکتار آبي او په دوه زره دوه سوه دولس هکتار للمي ځمکه کې خټکی کرل کیږي د کال په لومړیو کې بارانونه نه وو نو ځکه للمي ځمکو کې کرل شوو پالیزونو حاصل نه دی ورکړی دهقانان وایي چې که له یوې خوا د زراعتي فصلونو مرضونه ډیر شوي له بله پلوه د خټکیو تخمونه هم خراب شوي دي او داسې کومه اداره نشته چې تخمونه اصلاح کړي دوی وایي چې ځکه یې پالیزونه حاصل نه ورکوي او مرضونه یې هم ډیر شوي دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
په اخر کې د سو خبرونو سرخط اورئ د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې د افغانستان سعودي عربستان متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکاران او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دفتر لوړ رتبه چارواکي د ابودبي په ښار کې غونشوي دي د افغانستان د سولې د روانو هڅو په هکړه خبرې کوي د جوزجان په ولایت کې د طالبانو او د داعش د ډلې د وسلوالو ترمنځ په جګړه کې درې سوه تنه مړه او زخمي شوي دي د جوزجان د ولایت مقامات ویلي دي چې جګړه د درزاب په ولسوالۍ کې شوې ده د کابل پولیسو ویلي دي چې نن په پنځمه امنیتي حوزه کې پرله پسې پنځه راکټونه لګېدلي دي درې تنه پکې سرسري زخمي شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون سبا ورځ په ټول هیواد کې رخصتي اعلان کړې ده د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن د عالی محکمې ریاست کې ټاکل شوې ده د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي ایران ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې د ورځې ګواښونه چندانې د حیرانتیا وړ خبره نه ده د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د سوریې یوه جنګي الوتکه د اسرائیلو هوایي قلمرو ته ننوتې ده ویشتلې او غورځولې ده د اسرائیلو د دفاع قواو بیانیه کې راغلي دي چې د اسرائیلو هوایي قلمرو ته د دغه جنگي الوتکې د ننوتلو نه وروسته یې دوه پیټریات توغندي ورپسې خوشې کړل تعقیب کړه او وې غورځوله د یونان مرکز همدلته نږدې اور لګېدلی د نهه څلوېښت تنه پکې مړه شوي دي شاوخوا یو سلو څلوېښت کسه نور زخمي شوي دي
درنو اوریدونکو دو منیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په لنډ شیبو کې د دې خپرونه پیلېږي اورېدل مه هېروئ تر بیا لوی خدای مل شه سوکاله اوسئ